څلورويشت دوه سوه یو
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا درې زره درې سوه کارکوونکو ته امر کړی چې په راروانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفایي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې یې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونامه مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا څلور سوه ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس او د روسیې تاس خبری آژانس ویلي چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په شل کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دا تمرینات به چې څه باندې درې سوه پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د شوي تړون له مخې تر 2024 کال پورې به یې فعالیت دوام وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین سبا پنجشنبه پای ته رسیږي. د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمپاین تیره دوشنبه پیل شوی و. سکل په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې اعلان شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وې. د بشري حقونو یوه ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په تیره سپتمبر میاشت کې د معترضانو د ځپلو په ترڅ کې لږ تر لږه 1530 کسان وژلي دي. په ناروې کې دیره د ایران د ایران اوبخۍ په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو ډلې پرون وویل په دې ترڅ کې د مظاهرو په تړاو څلور کسان اعدام شوي او تر 300 زیات نور په همدې موده کې په نورو تورونو په دار ځړول شوي دي. د ډلې دا د ټولنې د ډارولو لپاره یو تکتیک بللی دی. او د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی پرون د حق په نړیواله محکمه کې وویل چې دای بیګونه دی. هغه دا څرګندونې هغه نړیوال قضایي پلاوي ته وکړې چې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د لسو مواردو په اړه د ده د محکمې لپاره یې غونډه وکړه. تاچی د خپلو مدافع وکیلانو د پیل له وینا وروسته له ځایه ولاړ شو او ویې ویل دای د کافي شواهدو په تمه دی څو له مخې د ته براعت ورکړل شي. هغه زیاته کړه تر هغه چې بیګونه خلک تعقیبیږي قربانیانو ته به عدالت ونه رسیږي. د کسوو د پخواني ولسمشر محکمه دوشنبه پیل شوه. پر هغه لګیدلي تورونه دا دي چې د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ یې له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکی کمپاین پر مخ بیولی و.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د لوی سوې ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلتور یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
کچیر د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدې چور باندې خبر هم وی ځان پامه خبره تیر کړي کومې بدې پایلې درلودلی شي.
دو بیچاره به دا خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن وکه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هېڅوک یې نشي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبر اوریدلی وی چې وای داسې جلی زوی ته وده و چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غږ پورته نه کړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاري چې کار حالات ور باندې راځي، دا یې په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کېږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفان کې به بیرته وځي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسیدونکې مرینا وایي چې د جلی د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کېږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلي، نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې دی خپل یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پرې وکړه. نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي، نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې، ځان ته یې واخیستلې، او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دی کوي، نه دی کړي. یا نو کله چې نجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه، تا د ماسو داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده، او ته باید دا تحمل کړې، خیر ده، خبرې هغه نه دي. ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوند بر ندی موګه یو خپلوانه ده، نو نوم به نه خلم. هغه چې کله د نجکۍ واده شوله، په دو کوم لیست چې د واده یې ورکول، په دو کې بعض شوان یخې وو، هغه د نجکۍ خسرخېلو کم راوړي وو. هغه چې کله کم وړي وو، بیا زنګ ورته وکړل چې دا شیان ډېر کم دي. هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي، ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه. کله چې نجکۍ واده شوله، د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخېلو د هغو سره تاوتریخوالی شروع کړل، یعنې په هر ډول هغه په خبره او په وهلو په ټکولو باندې به هغه راولا چې د ټاپ لارګانای دی بوسه داسې وکړ. او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړ، هاته په تدو پوری خبر راول چې غیر ولې ګل هغه څوم یشي د خپل فلور په کور کې ناشته و. ځکه به چې ته ولم فلور به ورته چې خاطر تحمل کا خلک به یی چې کم سیال خلک وو، د دې خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سری باندې رسی وایل رسی کاول رسی مې خلک وی ټول تم دغه خبر کیږي. په خودن شخصا ماته یعنی مثال د کایم یو ژوندې کې صدر تک مچ دې موږ هم سایګان وو د یو ځکه چې وخت ضرورت بدل کړل او سن دې چې واش پاره سوال اس کال ننجل کوي د ورور خپل د معمول خو هغه نو دوی ورته بدل کړه. نو دوی بیچاره به د خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار، یا د ورور ښځه طلاق وي وادي دادي ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن وکه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هېڅوک یې نشي ورکولی.
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي، تر ټولو لوی لامل یې د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خود د ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده، به سوادي ده. کوم خلک چې په لرې پراتو سیمې کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي، د خدای د قران لري نه دي خبر ده. خبر داسې خبر نه ده چې د خدای نخسته کفارو ده خبر کړي، نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې ته ډېره حد پورې د نجکۍ خواهی ته نه ګوري، د هلک خواهی ته قتل کیږي، د نجکۍ خواهی ته نه قتل کیږي، حتی د خو په نکاح کې اجازه نه خسل کیږي، حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي، په خپل نجکۍ نه ټاکل کیږي، نه کېنول کیږي، نه پوښتل
کیږي نو کله چې هغه شي انځل کوي او میړه په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي بیا نو پلار مور به اضافه د خبره مرته کا چې نه ته باید تیر کې د حوصله وکړي هېڅ ټول دلیل واسنه دلیل تعلیم دی که چیرته هر یو ښځه هر یو مور هر یو خور تعلیم وکړي هغه په قران او یا تفسیر او یا ترجمه او یا او همداسې نور ساينسي کتابونه په دغه ټول کې د وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی کوم د خواښې دی کوم د خسر دی کوم د پلار دی کوم د مور دی کوم د خاوند دی د ټولو ته دغه فکر راسي هغه خپل حق هم پیژني د میرم پیژني د پلارم پیژني د خسرم پیژني د مورم پیژني.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نغوړی خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي چې یاوې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي یا هم سترګې پې پټوي چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغه زیاتره حقوقو څخه ختمیږي یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي دا به ورسره خپل په پلار یا مور به سره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کیږي او هغو به یوغاز ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند د خوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان ځي هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دي هغه فرق لري خو تر څو چې هغې سره ځان عیاروي یو څه وخت نیسي مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظره اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او په رواجونو باندې خبره اوسي او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره نجلۍ مخ کیږي د خسرګنۍ کره نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې هغه همدا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي نو خپله لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یو خو د ودونه د شناخت په اساس نه بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي او د بلې خونه نو طبیعي ده چې کله دا واده صورت نیسي اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې دا هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلي ستونزې ورکوي. خو د ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه بلکې دا د کورنۍ له خوا نه ډېر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې خصوصاً په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډېره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یوه خبره په زغرده باندې وکم ویل کیږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی یو مشکل موجود دی چې والا ډېر کله دا د خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی بلکې دا د کورنیو مداخلې د ښځو په مقابل کې معمولا خوښې په نامه باندې معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مومن سترازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنۍ سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور مور پلار مسئولیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغه ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپل لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیاب رابطه واوسي او بالاخره د رابطه دي دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه یا هم د هغې له خویندو له طرف نه یا د ولی د نور غړو ولو د نجلۍ د عدم درک یا د نجلۍ د نابلدۍ یا د نجلۍ د اجتماعي ژوند کورني ژوند ته د عدم آمادګي یا ناتواني په نتیجه کې ستونزې رامنځته کیږي، یا ښه پخلی نشي کولی، ښه دیګ نشي کولی، ښه ډوډۍ نشي پخولی، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي، یا نورې ستونزې موجودې وي. خو دا ستونزې باید په خشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي، په یوه ښه رویه، په یوه ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور ده، په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور ده، د پلار ده، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د هغوی په غم یا غمجن کیږي، په خوادۍ خوشاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه یې لوري ښه ژوند ولري، خوشاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپل د داسې پیښې شاهده ده چې جلۍ د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمامې شوې. خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید د ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بل خصوص داسې ایدئولوژي د خلکو سره ده. خزه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بیرته د پلارګنې ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوی ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي، یعنی چې که ازادي تراسو دلته دته د خبرو کولو ازادي ورکول سوی وي، خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو فلهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې، که هغه کور کې اې دینه هر کله وسی او دته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې، یعنی د پلار په کور کې، هر اغه رقم یو فضا ورته که اغه ډول سل پسله نشي کېدلی، ادي قلب 50% دیش 50% شل 50% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف دې اغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس دغه زینب شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، اغه ماحول غواړي چې پکې لوي شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس ده هغه ماحول، نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پات کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي، هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ زی کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلاتو سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکې، ته باید گزاره وکې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتا هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تشکی او دا غزه څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مور ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر د فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنی کور کې دا مشکلاتونه ستا او دا ده ده. چې خور ته وایي، خور ورته وایي چې ودرې د مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څوک دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې. دغه شیا نور هم د جلی ز خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل حمایت د پلار د کور د خواته نه تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، به هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل دفاع وکم، زه باید خپل ځان څخه حمایت وکم، زه خپل لاټر نه لرم، نو باید زه خپل قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل دفاع وکم. په هغه دفاع خودی کې نور هم د تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او د کلش د ځان دفاع کوي، هغه خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغه ته د خنختاري چې ګوري خپل د ځان څخه دفاع وکي او فکر کوي چې د بل خوا څخه حمایت شوی ده او د بل خوا څخه سپورت شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په کوالته لري، هغه ورته هر څه ورته خي چې لارس داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغه بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چ ستونزې او مشکلات سره ډیریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ والی نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډیر مهم دي خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډیر زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو دایمو فرهنګ ګرځېدلې ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم دغه سره تپاتې او د پلرونو نیکونو څخه د سیمرا سره تپاتې ده، چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې خپوسي په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه واره درې واره لوري شکایت کړي، یو څه دی خپل پستر ګولې دلی وای شي ندان کای بوات مانان دي دیدن زی یو زلي ګوري کور ژوند مورې استې پلارې فرض مثال تور سو ګوره خو ته تجربه لري، ته تحلیل کچري اشتیا د جلی مستونز لري کین لري کاغراس چورتوي چول اړشته چې هم ستونز سره مخ تا خلکو سره بد چلن کوي، او د ملامت نه د دې نه وایم چې اولاد مې د خو و مې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چانه مې پښتنه وکړه په خسرګنې کې بعضی موضوعات کې سر مې خلاص او په بعض شیان باندې د جلی غلط نه وای. نو دلته وی پلار وای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو دوی په ژوند کې، دوی به خفاسي کوم مداخله وکړو، او هغه مور بیا ور سره تایید کی چې هم دغه سم په خبره باندې باسو کړل، هغه ته خوندور ښکاران نسوله، نو تر دې چې خسي ژوند نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره ای کوم مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنې فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک پښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه قربان کو بل اخره نه سبا تابع دار کیږي. هر څه چې موږ وایو، هر څه چې قوانين موږ د کور ده، هر څه چې مقررات موږ د کور ده، مجبور ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل دولت پروا مکوه، ډیر ځایو کې داسې شوې دي چې اولاد یا غجلې د لاس تللې ده، په یو نابلد او امراض باندې اخته شوی ده، رواني تکلیفونه پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاس ور کړی، چې
دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای، کشکې مو خبرې کړی وای، کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه دای چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جر ته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې، ورندر دې چوپړ ووي، دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازش ورته ورکړي، کورنۍ ګوري، هلک ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوهه نه لري.
بله اغلی نیازی، په آخر کې که هغو کورنیو ته د تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي، نورې په خدای سپاري، هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته، که چیرې یواله مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، حتی د ویلو څوک نه لري چې او څوک کینه یي او خپل مشکلات ورته وایي، سره له دې چې د پلار کور به فضل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنیو ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کړئ، د خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل دوستانو کې یو ډېره خایسته جلی واده شولې، جلی مړه شوله، دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله، په شروع کې هغه نه ویله. کله چې زه خبر شوله، ما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار داسې وخت خبر شو چې جلی په زولې کې راوستله خپل کور. زه دغه سي قرباني شاید پاتې سوم، په زرګونو داسې قربانيان مونږ ورکړي دي. دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دا ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لید کاته. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو، باید خپل د اولادونو ژوند په حساب کې چې مو مسولیت لرو، هغه مسولیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیروي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لرو ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژنې، په هر خوای وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي. او اټ وخت د خلک بتوي دغه خبره تعرضش مو ورکوي، دا فکر په ځان سره وکي چې اولاد می کوم حقونه په باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. خو راست
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.